کونو لوټلو دوه کال ورسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا ناټکل شوی بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپکو د سیشن می پورز د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې پاینې حال کې ویل سیګار مندلې چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خو وړي یا تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
طالبان ډیمانډز پی آفس to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chok mrasti tarla sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghaira dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tarso da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ke mrasta wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che da talibano adwando shirkatuno تړون وکړي
Taliban affiliated NGOs.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر لومړی د 2023 کال د سپتمبر تر درشم پورې افغانستان سره سباندې 2.5 میلیارډ ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري پراختیايي امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخبيولو لپاره مرسته کړې. د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل د دغه مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارف او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یو لسو ارزونو او پلټونو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د سیګار راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالیه او نورو مصارفو او عمل غښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د خپل وینا په یو برخه کې د هم ویلي څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرسته هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرسته ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایا کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
Like Afghanistan,
د سوبکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکونکو د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلې څو دغه ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د ورستیو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط مې په هند کې لمیشت افغان شاعر جا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور د مور غږ کې او ماشوم یازو یا اولاد خامخا خوشال بل خوشالي لري. خو د مور غږ نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به لا اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو په سیمه ګرځي.
د خپل ژوند دی انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپل ژوند
شیر لرو.
دخلیک در سره واخله لې بنای کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجل ایدا چې پستورو د مینا
او لوی په پښتو ناول مو خبرو چې بولی تا وړاندې شو دی. تیار پرانا پر یالي کې شاو راستي په بدی دا غه اعتقاد ته چندوان سیکان بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیت او رجل منزل د همدې ستر هدف ته ترلاسه کولو لامل کیږي. سش کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شو. دا ورځ هر کال د قمری میاشتو په حساب منزل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځ بدلی شي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وای. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ګریزا چا باو او تای نام ګو
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشي، چې دیپا د نور معنی لري او والی د صف او ردیف معنی شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سشکال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر را رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشته هندوانه او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سشکال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سشکال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ، هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو، او چې کله سری رام چندر جی بن باس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 5 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 5 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د انډیزن سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 5 ورځې لمانځل کېږي، خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 4 کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالی له هغه ورځ نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اورېدلې دي چې دغه کس چې رامچندرجی بن باس هم دا دی، کله چې دی راستنی شي د ده مور ړنده شوي وي 4 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې کې کمی شوې ویلې، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بینا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خو لمانځي چې هغه البته د ګورو نانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لرو بر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده، خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګورو هر ګوبند صاحب جی چې د جهانگیر په وخت کې بندي شو او د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې، او د هغه ځای نه د خلاصون ورځ چې د 2500 راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 2500 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي کله چې جهانگیر شپې ویده ده او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګورار ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي،
خو هلته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنی هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی دی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره پادشاه یو شرط کېښودلو جاګیر پادشاه چې هر څوک د تال امن ونیسي موږ به هغه آزاد کړو. نو هغه وخت کې ګورو هر گوبند صاحب د دو پنځوس راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړلو چې دو پنځوس ټوټې لرل یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایو دو پنځوس پیوند یې ورکړي وو چې دو پنځوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. او کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورګ صاحب هم د دو پنځوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته. نو سکان د هغه خوش راتګ په خوشحالۍ کې دا به ومانځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي. نو هغه ورځ ته نه پورې په همدې ورځ لمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځله که د هند له اتباعو سره یو ځای؟
نه په هند کې ټول یو سره لمانځي که مسلمان وي که سکان وي که هندوان وي ټول ورځې هره ورځ چې ټول مشترک لمانځي دلته بېل بېل څوک کومه ورځ نه لمانځي.
زما مطلب دا مثلا اگه کوم خواجه شیم چی تاسو پا خوی پا دیوالیه که دا افغانان پا خفل مند که سروو بیشل او کنه نور و سره هم شریک کرد؟
نه مونگا پا خوو اگه تا لنگر ویلگی یه لنگر پا گردواره که یعنی گردواره یعنی معبد یا سکان و معبد تا گردواره او دی اندوان و معبد تا مندر ویلگی. نو کله چې ګوردواره کې یو شی پخې کې آتا ګوردواره کې خو څلور دروازې وي هندو مسلم سه کې ځای یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کولای هر څوک پرلی شي یاتو کې نه سه شي تا خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه پکې کې څوک ممانعت نه کوي. نو هغه چا ته راشي ټول ته وي شو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټول لري دا ورک شي هر څوک چې وي ټول ته مشترک هم
دی. دیوالی ځینې عادتونه مثلا وای کڑکی پرانیزی تاسو هم دا باور لري چې کڑکی پرانیزی د دیوالی په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان هندوان کڑکی دروازې پرانیزی او شمون او دیوی لګوي تاسو وای د دوی په عقیده چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي.
او د کور
البته دا عقیده نه لري.
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي؟
ما دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټول یا البته د میاشت ټول د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځې دي. نو کورونه پاکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پاکوي. البته
ځینې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي؟
بالکل ډیر دي هوا هم خرابه ده اور لګیدنی هم شوي دي د ځایونو باندې. البته دا دین پورې چاړه نه لري خو د خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی ده دغه بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو ډیر کورونه سکل هر کال سوځي دکانونه کورونه مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسېږي.
یعنی اورلو به تاسو وایسئ چې دا د دین جز نه دی دا هغه څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته؟ مثلا لکه څنګه چې زه ورته ګورم دوی دغه ډیوې لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمنځ څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي؟
نه نه توپیر نشته. البته دا شمه لګول یا دیوه لګول هم نه دي په دین کې شاید په هندوانو کې هم دا شی نه وي په سکان کې غرګز نه شته دي خو اوس د یو بل په تقلید باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان هم ورته کوي چې یا شمه یا دیوه لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده. هغه وخت البته چراغونه نه وو لایټ نه وو خلکو به ډیوې لګولې همدغه د تیلو ډیوې ځلېدې بیا وروسته بیا شم شول او شم نه وروسته بیا لایټونه شول د دې هیڅ ضرورت نه شته. بس هغه یو رواج نیولی دی تقلیدوي.
ډولونو وهل او د سندرو رواج شته؟
ډولونو سندرې ده چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاورو چې ده خو ډېره شاعرانه او ډېره په البته په موسیقۍ باندې مالامال ده. نو دا په هر وخت کې وي چې هر پروګرام کې وړوکی که لوی ډول ډنګ پکې آسان ده.
وبښه ما داسې اورېدلی دی وایي په دیوالي کې خاص کر چې کله ډولونه وهي د دې له خاطره چې شریره اروا دفع کې داسې څه شته؟
فکر نه کوم چې داسې څه واوسیږي.
کنه، لیکن
دیم چې دوانو کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم، ډیر لږ مطالعه په برخه کې لرم، ممکن وی به هم
نشمل. البته باورونه هم ډیر دی، په هند کې خو بیلابل مذاهب دی، بیلابل دینونه دی، او دا شی هم شته
بشمار.
انجان صاحب، دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره به چر سره شریک کی کڅنګ؟
البته شعر به ولا خو بخاله جو سره سره نشته، نه پېږم چیرته وي.
کوم بیت می هم کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی؟
نه ولا په یاد نه ده، بخانه غواړم.
ته په یاد نه دی؟
بشمار.
انجان صاحب، څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و؟
د کورونې سره تقریبا یو دش کال مخکې.
هغه ورځ څنګه و؟
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوند لري. وطن مور ده، د مور غېږه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحالي، بیل خوشحالي لري. خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي.
ډیر مننه انجان صاحب، خیر اوسه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقد مخکې یو شمیر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي. د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي وصولو سره سم لیکل شوی وي. زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یو کیسه ولرو. همدغه علت دی چې یو شمیر کرکټونکو په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي. دغه حوادث خلق روایتوی خوندلی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي. یوازې له پیښو کې نه جوړی شي. هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده. د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا لڅو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري، اما کله چې هغه ته ورنشتي شو ډیر توپیر سره لري. کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي. نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي. هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی، یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنی د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي. په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کرګر نظر اخیستی دی چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې ژوند کوي. لومړی مله شغلې کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټي ورو کیسو کې اضافي شلیان تر سرګو کې شي، یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لا سو دول سو کر شو ته غزو کارګر سره
په پښتو داستان نثر کې چې ځنی کسان یو مطلب لرن ایرایا کوي او ځنی کسان په ډیرو جملو کې ایرایا کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوی پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنه ته وړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تیره لنډ داستان او ناول دا د تیرې یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دغه موضوعات د شرایط سره د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره د پیښو سره رابطه لرل ده. سره دې چې ټول داستان یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پرځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتر موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګي ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي؟
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمه ای، خپل کور تر سیمه ای، خپل ماحول، د پیدایش ماحول تر سیمه ای ګورو، چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تن دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادثو په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه درک کیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت ته راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بې حده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د دیارلس سوه څلویښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درونه د چت نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه بندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې حتی هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده. د اتلسمی پیری فرانسوی شاعر چارلز بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهیروي چې نثر لیکي. د کاملی عزیزی په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دسل پوینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدرس پارا لی یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلوسترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یو نازک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا دغزلت محیط لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیا که یلوالی زمانی ورست یلوالا ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایرکا شبنا دهاز کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هندار ماتوی چی تور گوری دا سبوگ میسر کی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تېره اونۍ د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 1.5 کاله مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه سیړ زرغون توربخون سرخون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسه شکل په 1.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 1600 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2.5 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نتسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نن تسلیمې شم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلې چې د ننګرهار په هنتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمې شم ناول کې سبا په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالي په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غور ایدیالوژي فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوری صاحب، د بولی د هدف په اړه کدار ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او وسلې د دوی د لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تور هم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکنه کې د چې تازه بهیر پیل شوی و دروستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه د لپاره ورستر بلې لا هم برنامه فعال کړي او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګ، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او غوی لاسنیوي کاوه چاورت نغدې وشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خوزان د نوې متخو د ادب یو لار وایي، نو ستا به ووس کې سی خو چې زیات وستي ورسي او زر افغاني دي د کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دکړي نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ور ودی لیکلي. مې فکر وکړ چې نه، زر افغاني وستي نه رسي، حتما ستا کې داس یو چشته چې هغه د زر افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کول چې راځه تا خو یو دیرش کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځولې دي، نو د دې کې حتمان یو کتاب غوړه کړ. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړ چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېګم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د دې لپاره یو جالب نوم و. او درې مې خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویل ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړی دا کار په تاریخ کې چانه ده کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتابي شنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کوو ورته وي چې په افغانستان کې د کتابي شنې فرهنګ هم دود ګرځيږي. او بل کوم چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کوو، قرارداد کوو او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تروسه بولی څو تر رسیدلې؟
تروسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 5000 افغاني وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هوا د لیري د ناروی پوسټو خارکی اوسېږي، هغه لوري وهل شو. شو چې 8000 افغانۍ و نو دریم ابو هلیل بولی لا نه د وحل شو یو لامل هم هم دا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکه یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکی نو دا خو به بولی نشو نو ما ورته ویل چې نه موږ بولی معین وخت ځکه نو شو ټاکل لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به ونه ګرځيږي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دی نو ک سټاپ شي دا بهر نو زمنګ دا فرصت لا سور کو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم موږ دا پروسه وزندو نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې تر اوسه وحل شوې دي درې مته پته مې او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولی باید هغه وخت وحل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعت څلور ساعت ورستی پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شر بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولی ته پته مې کیږي چې نیلامې کې څوک مخکزي او به ور سره مغه سره رقابت هم وو
ستاسو پیغام څه دی
وختنه مل نړیوال او ملي ژورنالیستانو د عادت دغه غږ منعکس کړی لکه څنګه چې ازادي د خبري پوښښت ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوار عادي خاصي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغه چې وصل لري د بولې کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړی او پیسې حسن کډوال ته سپارل کیږي چې یو سړی غوړي 1000 افغاني لاس په لاس وسپاري هم کولای شي چې یو سړی غوړي دغه کتاب واخلي او به پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابل رسنیو کې په هغه حق لمو مرکی کړی دي چې دلته غږیږي نو وخ بډیر ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی زیداری په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي
لا شغل نوري څخه مننه په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې برلتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
پایما